السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوی، خو لاندې خبري برخه کې به ووري چې ایران په پام کې لري چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې زر افغان بندیان چې په ایران کې زندانیان دي د افغانستان واکمنانو ته وسپاري. دا راپور وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون خبر ورکړی چې په ننګرهار کې طالبانو دولتي ادارو ته امر کړی چې نه به عکس اخلي نه به تصویر خپروي. په ننګرهار کې یو شمېر رسنیو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي دي چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست دوی ته د تصویرونو او ویډیوګانو د نه اخیستو او خپرېدو خبر ورکړی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال مولوی عزیز الله مصطفی دولتي ادارو او ولسوالانو ته ویلي دي چې د هیبت الله اخونزاده د فرمان له مخې دوی د ژوندي موجود د عکس اخیستل او خپرېدل منع کړي. تر اوسه پورې د ملا هیبت الله اخونزاده دغه فرمان چې د زمري میاشتې په 1 دېرشمه صادر شوی په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند کې عملي شوی دی او په دغو ولایتونو کې دولتي او خصوصي تلویزیونونه تړل شوي دي. اټکل شوی دی چې نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې سخت ورښتونه او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ختیځ، شمال ختیځ، مرکزي او یو شمېر لویدیځو ولایتونو کې به نن له 15 تر 15.5 ملي مترو پورې ورښتونه وشي. په افغانستان کې سږ کال د ورښتونو له امله د بهیدلو سیلونو په ترڅ کې تر دې دمه 300 ډیر کسان وژل شوي دي او د سیلونو ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. فرانسې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره د 3 میلیونه یورو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام په ایکس باندې په خپل ټویټر کې پرون د دې مرستې د ورکړې خبر خپور کړی دی. د راپور له مخې په دې مرسته به د افغانستان په لومړنیو ښوونځیو کې د 15,000 څخه زیاتو هلکانو او نجونو ته هر ورځ یوه اندازه مقوي صحي خواړه برابر شي او دغه راز به اړو کورنیو ته وسپارل شي. له خوست څخه سعودي عربستان ته الوتنې پیل شوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې الوتنو خبر ورکړی دی او څرګنده کړی ده چې د کامیر هوایي شرکت الوتنې بل دې وروسته په اونۍ کې یو ځل د خوست نړیوال هوایي ډګر د سعودي عربستان جدې ته الوتنې کوي. ایرانی خبریال او سیاسي فعال کیانوش سنجری د ځان او نورو سیاسي فعالانو د نیولو په اعتراض ځان وواژه. د کاغلی سنجری یو خپل تیر شپه د ازادي راډیو پردا څنګه ته د خبر تایید کړی دی. سنجری په 2015 کال کې د خپل مور د لیدو لپاره له بهر ایران ته ستون شو چې بیا بیا د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو له لوري ونیول شو. دغه خبریال پرون څو ساعته مخکې تر دې چې ځان وژني پر ایکس شبکیه په خپل ټویټر ولیکل که چیرته د ورځې تر پایه څلور فعالان چې دې نومونه هم خپاره کړل آزاد نشي نو دای به ځان ووژني. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې کابینې درې نور غړي نومولي دي. هغه په کانګرس کې د فلوریدا استازی مټ ګیټس، د خپل لوی سرانوال سناتور مارکو روبیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه او تولسی ګبارد د ملي استخباراتو د مشر په توګه نومولی دی. ترامپ تر دې وړاندې د دفاع وزارت او یو شمېر نورو ادارو لپاره هم خپل نوماند وزیران اعلان کړي دي. د دفاع د وزیر په ګډون د هغې یو شمېر نومونو د راپورونو له مخې په واشنګټن کې خلک حق پاک او اندېښمن کړي. ټاکل شوی چې ډونالډ ترامپ د راتلونکي 2025 کال د جنورۍ په 6 لوړه وکړي او د امریکا د 23 ولسمشر په توګه رسمي دنده پیل کړي. او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شنبې په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ترامپ راستنی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. ټاکل شوی ده چې د ایران د عدلی وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې زر تنه افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایرانی زندانونو څخه آزاد شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوري نظام پر مهال د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. تفصیل له احمد شبراو.
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د عدلي وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلال یان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وژغیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلال یان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلي دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلماتیک روابط طالبان و حکومت سره نلری. پا همدی خاطر اغا پخوانی قرارداد چه موجود و ده بندیان و ده تبادله پخاطر تر سوال لانده ده، دا یو لوی استون زده. پا همدی خاطر متاسفانه دا تبادله ده زندانیان دیر حقوقی اشکالات لری.
ایرانی رسانیو ده شاغلی جلالیان پو وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1315 کال موافقې ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي آژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تنه افغان زندانیان د 2 میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي، او په بدل کې به یې طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې 10 ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلي وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر یې د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي، او یو شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د من موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونۍ کېږي چې زما د ورور ملګري یې یو اعدام کړي. هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي اماراتو غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوشې کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونۍ دوشنبه د ایران د بشري حقونو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور سږ کال په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقونو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اوسلو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړي دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنې عادلانه نه ده، او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
لنوبخالو
لنری
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دغه هیواد کې پرون د مکالمې د خدمتونو او انټرنیټ لپاره نوې بیې اعلان کړې. په دغو بایو کې د پخوا پرتله یو څه کموالی لیدل کیږي. تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بایو د لوړوالي او خراب کیفیت څخه شکایتونه موجود دي، د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د بایو د کموالی خبر ورکړي. د دې وزارت سرپرست نجیب الله حقانی نن چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ بای د مسولینو سره په تفاهم کمی کړی دی.
په 400 کال کې زمنګا یو دقیقه د وایس قیمت په 3.5 اوس 1 روپۍ او 1.5 نوست شبکې په بهر چې یو شبکې نه بلې تکل تماس نیول کیږي په خوا دغه 4 روپۍ وي، لیکن اوس هغه منګا راحت کړی د 2 په مباهمه باندې په 1 روپۍ او 40 مخکې د 1 GB قیمت چې کوم هغه 225 شو، لیکن اوس منګا دغه قیمت راغوستل دی 95 افغانۍ.
موړی ویل چې شرکتونه لیوی یا یوینی میاشتې پورې خپل سیستمونه یاروي او لدی ورسته د بایو ټیټوالی عملی کوي. د دا په داسال کې چې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د کمزوري انټرنیټ او د ټلیفوني شبکو د بیو د لوړوالي لامل شکایت کوي. دوی وایي بیو ته باید پام وشي، خو د انټرنیټ کیفیت هم مهم دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکي سفی الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل
د وزارت مخابرات دغه اقدام چې د انټرنیټ د بیو د کښتوالي په خاطر باندې نیولې دا یو ډېر نیک اقدام دی. او بله خبره دا د شبکو د کیفیت باید په نظر کې ونیول سي چې اوس پیلن شبکو کیفیت ډېر ضعیف دی او انټرنیټ هم ورسره ډېر ضعیف دی. کوم وخت چې دوی انټرنیټ بیو کښته کوي نو باید کیفیت هم په نظر کې ونیول سي. او
د کابل د دولسمې حوزې یو اوسیدونکي لطف الله هم ورته نظر لري، وایي د کمزورۍ له امله اوس مهال له انټرنیټ سمه ګټه نشي اخیستی.
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي، یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات یې ډیر ضعیف، انټرنیټ ضعیفي کې نو دغه مشکلات شته. دغه مشکلات په اکل هم توجه د دولت غواړو او د دې په اکل هم جدي اقدامات وکړي او دغه کیفیت لوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت د اترا ادارې ویان جلال الدین شمس چې د چهارشنبې د ورځې په خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د خلکو د دغه اندېښنو په اړه وویل چې د نوې پالیسۍ له مخې ټول شرکتونه مکلف دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې خپلې مخابراتي پایې د 3G او 4G په سیستم برابرې کړي او د کیفیت مشکل حل کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو ګډوډوالی او د انټرنیټ کیفیت له پخوا راهیسې هغه مسایل دي چې خلک ترې شکایت لري. یو شمېر افغانان وایي په دې اړه له ګڼو شکایتونو وروسته هم دغې برخې ته پام نه دی شوی. په افغانستان کې اوسمهال شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 26 میلیونه فعال سیم کارتونه شته چې له دې ډلې 14 میلیونه راجستر او د پاتې نورو د راجستر کولو چارې دوام لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
تاسو ازادۍ راډیو ته غوږی اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. همداسې به که زموږ ویب پاڼه ته ورشي، هلته د ازادۍ راډیو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. پر ویب پاڼې سربیره زموږ خبرونه د ازادۍ راډیو په ټویټر پاڼه او دغه راز پر فیسبوک او ټیلیګرام او انسټاګرام چینلونو کې هم د لاسرسي وړ دي. اوس هم راځو دې ته چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پلان لري چې په کور دننه شاوخوا 2.5 میلیونه بې ځایه شوي کډوال بیرته خپلو مینو ته ستانه کړي. دوی ویلي په لومړي ګام کې به په کابل کې هغه شاوخوا 15,000 بې ځایه شوي کسان بیرته خپلو ولایتونو ته ولیږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې دوی کابل ته بې ځایه شوي. دغه بې ځایه شوي بیا وایي چې په خپلو مینو کې سرپناه نه لري او وایي که طالبان ستنوي باید د سرپناه غم یې وخوري. تفصیل به له فیروزه عزیزي واورو.
ورسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپل اصلي سیمو ته د داخلي بې ځایه سویو د ستنولو د بهیر د پیلېدو اعلان وکړ، یو شمېر دغه داخلي بې ځایه سوی وایي چې که بیرته خپل اصلي سیمو ته ستانه سي له جدي ستونزو سره به مخ سي. ډیری دغه کسان ادعا کوي چې د جګړو نامنیو طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي او خپلې سرپناوی یې له لاسه ورکړي دي. عصمت الله چې 3 کاله وړاندې له خپل اصلي استوګنځای کندوز ولایت نه کابل کډه سوای، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې عملی کول به وخت دی او دای ترې راضی نه دی.
طالبان په سم راسته وکړي په دې جمعه کې اواز زمونږ خلک اور کوي. خلک چې راشي چا کور ته ولاړ سي؟ زمونږ خلک خو کور نه لري. لومړی باید طالبان مونږ ته کور راکړي، بیا مونږ ته چې راسي.
له کندوز ولایت یو بل بې ځایه سوای چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که برگردیم کار میکنیم.
موږ به هیچ صورت راضی نه یو چې بیرته ستانه شو، ځکه دلته کار کوو، خوراک ته یو څه ناڅه پیدا کوو. په دې ژمي کې څه لرو چې هلته بیرته ولاړ شو؟ دولت دې مرسته وکړي، همدلته دراته.